مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه خبرونه کې د سیاسي فعال او د بشري حقوقو د یو کارکونکي عبد الله ننګیال سره خبرې کوو. د مرکه د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر دا هوی سره کړی دا ناراضي چې وایو.
د مشال مرکه
مشال مرکه پروگرام کې نن دا عبد الله ننګیال سره ما څوک چې د ایف آر ټانګ سره تعلق ساتي او د یو سیاسي ګوند سره هم تړون لري. نوموړي چې دی نو لومړی د صحافت سره تړلی و، له هغې وروسته بیا په سیاست کې راغی او دغه شانتې د مدني ټولنو سره هم د سرګرم دی او چرته چې هم د بشري حقوقو غونډه وي یا احتجاجي یا سیاسي هلو ځلو احتجاج وي که هغه د استادانو وي، نو عبدالله ننګیال په هغې کې حاضر وي او د خپل قام دپاره چې دی نو هغه هر ټایم آواز اوچتوي. نو د ده سره به د مشال مرکه پروگرام کوو او د دنه به د ژوند په حواله سره، د خلکو زلو په حواله سره او د سیمه او د قبایلی سیمو د ستونزو په حواله سره د پوښتنه کوو. جی عبد الله ننګیال، کداره تو وای چې د صحافت نه سیاست ته څنګه راغلی؟
ټول ناول خو زه د مشال کارکونکو ته او بیا په خصوصي توګه د پلر او برر کې میشتو او په ټول نړۍ کې میشتو پښتنو ته د زړه له کومې ستړي مشي او السلام علیکم وایم. او بیا سیاست خو د ژوند بنیادی برخه ده او مونږ په یونیورسيټي پونتونونو کې په کالجونو کې او دې کې پښتونسب کې راغلی او بیا مینس کې جرنالیزم وکړو، نو صحافت مو شروع کو او بیا صحافت مو چې شروع کو د سکال نیم مو کړه او بیا دلته هدف شو یو سلور مرمه تقریبا وښتم. نو هغه نه پس بیا کور والو چې دې کې ستاجون ته خطر ده نو لیازه دا کار پریک ده. نو د کور زیات فشار لوجی بیا ما صحافت ته خیرباد ویل او بیا سیاست ته رالم. په سیاسي ډګر کې خو اول نه زه پښتونسب کوم، نو عوامي نېشنل ګوند کې مې بیا سیاسي هلې ځلې شروع کړې او ورسره مې بیا الیکشن هم وکړو N47 نه N47 نه چې ښه په زیات تعداد ګڼ شمېر کې مې ووټونه هم اخیستي وو. نو صحافت نه بیا سیاست ته په دې بنیاد رالم چې هلته د ژوند ته ګواښ و کور والو مجبور کړم چې صحافت په پریږ دی.
ښه، صحافت ښه لار ده د قوم د خدمت دپاره او که سیاستو، په دې دواړو کې څه ته فرق کولی شي؟
زما په خیال صحافت چې دی د قلم په لار یا د قلم په بنیاد د کام خدمت او د کام ژبه ده، او سیاست په عملي ډګر کې د خلکو د خیر ښېګړې د خلکو د ژوند د ښه کولو د ډیولپمنټ د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول زما په خیال سیاست دی. صحافت او سیاست خور او ورور دي، دا سره تړلي سيزونه دي. او صحافت د قلم په ژبه خدمت کول دي د کام او د وطن، او سیاست په عملي ډګر خدمت کول دي د کام او د وطن.
ښه، دلته په اسلام آباد کې کاغه د فټ اصلاحات په حواله سره او کاغه د مدني ټولنو کوم احتجاجونه درنی کاغه د بشري حقوقو سوي د باغی کې ته موجود دي، څنګه ځان دي دون سيزونه ترسې او دا په کومه جذبه ته کوي؟
تر ټولو ناول خو بادشاہ خان چې کوم فکر دی هغه مونږ ته دار خودلې دي چې د پښتنو یا د وطن چې کومه خبره کومه داسې ستونزې پاره کې به تاسو پیش پیش وي په اصلاحاتي بنیاد باندې. نو د هغې جذبې په بنیاد باندې د خدایي خدمتګارۍ په بنیاد باندې مونږ کوشش کوو چې د وطن د پښتنو د پښتو ژبې او د دې خطې چې څومره شخړې دي یا مسلې دي چې د دې اصلاحات مونږ وکړو چې هر څنګه مونږ ځان رسو د وطن خبرې ته او د وطن کیسې ته. او په اسلام آباد کې چې څومره د پښتنو که په گوادر کاشغر روډ باندې که د فاټا اصلاحاتو په بنیاد باندې که د پښتنو په مرګ وژنې باندې احتجاجونه، نو دا مونږ اکثر جوړ کړي دي او خپل ژغ مو نړۍ ته رسولی دی.
خو په دغې نورو مسلو باندې به بیا ستاسو نظر اخلم، خو دا راته اول ووایه چې ستا غونته کې ځوانان که چېرې دغه شانتې دې میدان ته ډګر تر وزي، نو څومره کولی شي چې خپل کام خدمت په سم ډول باندې وکي؟
زما په خیال باندې دا سیاست چې دی یا دا لار چې ده دا یو نستړی کېدونکې لار ده، او دې ته په کار دي چې ځوانان را مخې ته شي او یو نستړی کېدونکی کار شروع کړي د وطن او د ژبې او د کام د خدمت لپاره. نو زما په خیال باندې اوس خو یوویشتمه پیړۍ ده او دې کې د جدید ضرورتو پوره کول خالص ځوانان کولی شي، هغه د جدید چکم دی یوشتمې پیړې چکم موجوده وخت کی ضرورت دی دا خالص ځوانان کول شه او باید ځوانان مخې تراشي او د خپل وطن کام او د ژبې خدمت وکړي.
ستا په سیمه کې ستا په خوښه کې څومره ځوانان داسې دي چې هغه تا ته کتلي او ستانه یو سبق اغسته یي ستانه یو ترغیب اغسته یي او هغه د میدان تروتی داسې تصویرونه چې داسې ځوانان ستا په اواز باندې ستا په عمل باندې دی میدان تراغلي دي.
زه خو که بیا ووایم چې زه صافت او سیاست سره سره ادب سره هم تړلی یم او موږ په ادبي بنیاد باندې په علاقو کې مشاعرې کوو، په علاقې کې د ژبې د پرمختګ لپاره، په ولس کې د بیدارۍ راوستلو لپاره او په ولس پوی کولو لپاره وخت په وخت مشاعرې کوو، داسې غونډې کوو، داسې خلق را بیدارو. نو اوس که موږ د تیرو لسو پنځلسو کالو چې کوم کړکېچن حالات تیر شو په هغه بنیاد که موږ د حالات تو تو ګورو نو موجوده وخت شي ډیر زیات شعور راغلی دی، پوهه راغلی ده او موږ په وجه ډیر زیات ملګري، ګڼ شمېر ملګري موږ سره ملګري دي او موږ سره په لار روان دي. نو ما په خیال باندې که په صحافتي بنیاد باندې وګورې، که ادبي بنیاد باندې وګورې، که په سیاسي بنیاد باندې وګورې، نو ډیر ګڼ شمېر ملګري موږ سره ملګري دي او دې لار ته غاړه ایښې ده چې موږ به د وطن او د کام نو د ژبې خدمت کو.
ښه، پل راتلون کې په سیاست په میدان کې څنګه ګوري؟
انشاءالله چې کوم زمونږ هلې ځلې کمې روانې دي، لکه که تاسو ته ووایم په موجوده حالاتو کې واحد زه کینډیډیټ یم یا واحد زه یو کس یم چې په ټولو افارونو کې ګرځم او انشاءالله ډېر روڼ مستقبل دی او امکان دا لري چې که دغه شی موږ دغسې جاري وساتلی او ژوند وه نو موږ به انشاءالله روان دا شی ګټو.
تیر ځل تا په اوټونو کې برخه اخیستې وه، په انتخاباتو کې ټول ټاکنو کې برخه اخیستې وه، نو څه وجه وه چې د بیلات سره ته په دغې کې مخ شوې؟
بنیادی وجه خدا وه چې په حلقه کې یو خو زه سټوډنټ وم او ډېر سټوډنټ وم، فریش فارغ شوی وم، تقریبا کال دوه درې وتلي وو چې زه را فارغ شوی وم. نو په علاقه کې دومره پیژنګلو نه وه، بلکې موږ په ټول پاکستان کې واحده کانسټیټوئنسي ده، واحده حلقه ده چې دا په 834 کیلومتر تقریبا حلقه ده، شپږ افارونه چې سره یو ځای کې دي نه یوه حلقه جوړه شي. نو ډېره پراخه پرته سیمه ده او بیا چې زما غوندې فریش کسي نوی نومي چې مخې ته رادرومي او بیا دې الکی کې دومره پوزیشن وړي، نو ما په خیال دا د یو نوی کس کار نه، خو موږ ډېر مبارزه وکړه، جدوجهد مو وکړه او بیا په خصوصي توګه په ګوند کې داسې یو مشکل را پیدا شو چې هغه عوامي نېشنل ګوند کې چې موږ ګوند وال چې کوم ملګری و هغه 3000 ووټ واخیسته، 4500 زما وو. نو دغه چې سره یو ځای کې موږ دا سیټ ګټلی وو، خو بدبختانه ښه ستراتیژي نه وه، د هغه فیصله سمه نه وه چې مشرانو هم دا خبره ګوته ورته نیولې ده چې موږ نه غلطې شوې دي. نو که چېرته موږ ښه پلان لرلی وی نو دا سیټ موږ نه چا نه شو ګټلی، او را روان وخت کې هم دا موږ امید لرو، دا هیله لرو چې که چېرته ښه پلان جوړ شو، ښه ستراتیژي جوړه شوه، نو دا شی موږ نه په هیڅ صورت دا سیټ څوک نه شي ګټلی، دا زموږ انشاءالله مرام دی چې دا موږ ګټو.
لکه تاسو دوه امیدواران چې دی نو هغه په یو حلقه باندې په یو سیټ باندې یو بل ته مقابل وي؟
امیدواران خو تقریبا 15 کې
یو ګوند خبره کوم،
او یو ګوند نه موږ دوه کسانو یو ملګري ټیکټ اخیستی و، خو ما ورته ویلي وو چې حالات سم نه دي، حالات دا اجازه موږ ته نه راکوي، حالات کړکېچن دي چې موږ په دې ځای کې په جنډې باندې الیکشن کوو، نو لہذا مهرباني وکړئ چې موږ سره په آزاد حیثیت باندې ملګرتیا وکړئ. خو بدبختي دا وه چې په مومند ایجنسۍ کې زموږ ملګری، ډېر نږدې ملګری نثار مومند آزاد سپورټ کېدی شي، زموږ بل مشر عمران افریدی لالا آزاد سپورټ کېدی شي، خو زما ځای ته چې ځا کې سره ورسېږي نو زه آزاد نه شوم سپورټ. خو بیا هم زما ګوند نه لارې جدا نه کړې، او مشر اسفندیار وویل چې چا هم څه غلطي شوې هغه بخښلې شوې دي، او راځئ بیا دا ګوند مخ پر وړاندې بوزو. نو موږ په یغ بنیاد باندې بیا دا ګوند ته غاړه ایښې ده، او بیا انشاءالله دا کار روان دی، او ډېر په توندۍ سره روان دی، ډېر تیز کار روان دی، او انشاءالله موږ به خپل مرام لاسته راوړو.
ښه، ننګیال دا راته وایي چې په اوټونو باندې څوک چې وي په انتخاباتو برخالی نو پاغي باندې ډیره زیاته پیسې خرج کیږي، په لکونو کې خرج کیږي، دا دومره لکونه پیسې په لکونه روپیه ستاسره لکوم راغلی آیا تاسو دومره اشتمن یی چې دغه تا خرچه کړي و راتلونکي کې به هم تا خرچه کړي؟
زه خو ذاتی بنیاد باندې په هلو زلو یقین ساتم، زه په مبارزه یقین ساتم، زه د باچا خان په فلسفه یقین ساتم، او هغه کلام دانه دی ویلی چې یو اشتمن سړی دی ټول ټاکنو کې برخه اخلي، او چې څوک اشتمنی نه لري پیسې نه لري هغه دی برخه نه اخلي. نو موږ د هلو زلو په بنیاد باندې د مبارزې د جدو جهد په بنیاد باندې چې کوم کار شروع کړی دی هغه دا وینو چې چرته دغه کار دغسې دوام ولرلو نو موږ به دا شی دا سیټ ګټو. او ورسره دا خبره ګوته کوو چې که چرته تیر الیکشن غوندې بیا دغه شی په نظر کې وساتل شي د ګوند دننه او د ګوند بهر، که دې شي ته ګوته ونه شي پلانکی سړی شتمن دی، پلانکی سړی سره پیسه ده، نو په تیر الیکشن کې موږ دا نه دا غلطي شوې وه چې په اکثرو ځایونو کې مو دې شتمنۍ ته کتلي او کار ته مو نه وکتلي. اوس په کار دی حیدر خان دا اعلان کړی، زموږ مشر دا اعلان کړی چې څوک ډیر کار کوي چا سره ورکري موږ به د ورکر خیال ساتو، موږ به د ورکر د فیصلې خیال ساتو، او د ورکرانو د فیصلې په بنیاد به موږ ټیکټونه ویشو. نو امید دا دی، هیله دا څرګندېږي چې څوک کار ډیر وکړي شتمنۍ ته به څوک نه ګوري، کار ته به ګوري، او کار انشاءالله روان دی، زموږ ډیر ښه کار روان دی، او موږ دا هیله لرو چې موږ سره به پارټۍ او ګوند ملګرتیا کوي.
ښه، عبدالله ننګیال وس بل اړخ ته راځو. کله چې هم د فاټ اصلاحاتو یا د آئینی حیثیت بدلون په اړه باندې سغونډه شوې ده، احتجاج شوی دی، نو په هغې کې ته ډېر مخکې مخکې تیر ورځو کې په اسلام آباد کې هم د ځینو مشرانو پر ضد باندې چې دی نو چې د فاټ اصلاحاتو په حوالې سره څه بیانونه راغلي، نو هغې بیانونه په خپل ځای خو ته څه ګورې چې د فاټ اصلاحاتو لړ کې کومه داسې ښه لار ده چې د فاټ ولس ته پاره د قبایلي ولس ته پاره هغه وټاکل شي؟
اول خو زه د دوو مشرانو بالخصوص ذکر کوم او هغه خبره څرګندوم. مولانا صاحب چې کوم مخالفت کوي یا د فاټا د اصلاحاتو پر ضد چې کوم بیانونه ورکوي، نو هغه خو ډېره ښکاره خبره ده چې د ده دوه نمایندگان چې یو ایم این اے دی جمال الدین صاحب بل سینیټر دی، نو هغه اول شی چې کله د فاټا ایم این اے ګان کې ناستل په هغې چې کوم ایم او یو آیا اگریمنٹ لاسلیک شوی و هغې باندې دستخط وکړی چې فاټا دې په صبح کې زم شي او ایف سی آر دې ختم کړی شي. خو هغې نه پس بیا چې د مولانا سټانس راغی او هغه سړی بیا پرزت شو، نو زما په خیال باندې دی خو د خپلو چې کوم دوه مشران دي په نمائندگان دي په اسمبلی کې د هغو پر ضد ګام پورته کړ او خپل چې کوم نمائندگان دي چې هغو خبره کومه وه هغه اراده کړه. نو هغه خو نه غواړي، مولانا صاحب نه غواړي چې د فاټا ولس د یویشتمې پیړۍ چې کوم ضروریات دي، یویشتمې پیړۍ چې کوم موجوده حالات شي تقاضی دي، هغه دې دغه خلکو ته هم ورکړی شي. دغه تقاضو باندې یویشتمې پیړۍ چې کوم ضروریات دي په هغې دا خلک پوره شي، نو د دوی ځای په دې ډانچې کې نه جوړیږي. که چېرته علاقه ډیولپ پرمختګ یې کړی نو د دوی ځای نه جوړیږي. بیا محمود خان سره زه میلاو شوی وم، نثار لالا مو راسره، نو محمود خان ته موږ نیخ په نیغه دا خبره وکړه چې پاکستان یا د پاکستان ادارې دا غواړي چې موږ نالۍ ته وغورځي او مونږ غواړو چې مونږ د سم ځای ته وغورځي. اوس کشمکش په دې روان دی چې مونږ وایو چې سم ځای ته مو دې وغورځي، دوی مو نالۍ ته غورځي. که چېرته مونږ نالۍ ته وغورځولی شو نو د دې ذمهوار به محمود خان او په زلامانی. که چېرته مونږ دا ورته وویل چې که چېرته تاسو غواړئ چې مونږ د خپلواکۍ لار نیسو، نو تاسو راته مخته شئ، مونږ د په زلامان د سراج الاک نه ښه مسلمان نه یو، او د خپل مشر اسفندیار خان نه او محمود خان نه او آفتاب شیرپاو نه ښه پښتانه نه یو. نو که چېرته تاسو په دې ځای کې زیاده شي، تاسو د تریت تر عین لاندې وخت تیرولی شي، نو مونږ هم تیرولی شو. او که چېرته تاسو وایئ چې مونږ دا بله لار خپلو، تاسو راته مخته شئ، مونږ درپسې یو، تاسو زموږ مشران، مونږ درسره ملګرتیا کوو.
ما چې تر سهاده پورې د مولانا فضل الرحمن بیان کتلی دی یا د محمود خان چکزی صاحب بیان کتلی دی، نو هغې دا وایي چې د اولس نه تپوس وکړي، او بیا خاص طور باندې مولانا فضل الرحمن صاحب وایي چې ریفرنډم دې وشي، نو هغې هم دا خبره کوي چې د اولس نه تپوس کوي. نو او که دوی چېرې تاسو وای چر بیا د دوی زی ختمیږي نو کو چر دا په خیبر پختونخوا کې زم شنو دوی خو به نور زی پیدا شین بیا ول مخالفت کوي
اول خبره خدا دا چې دوی د ریفرندم خبره کوي مولانا صاحب بالخصوص د ریفرندم خبره کوي محمود خان د ریفرندم خبره کوي نو ریفرندم خو مون سلور پیری یا درې پیری قتل اله په پاکستان کې په اول ځل مو باچا خان سره ریفرندم قتل اله چې په پښتونستان په نوم باندې بیا مو د ایوب خان ریفرندم قتل اله بیا مو د ضیا ریفرندم قتل اله بیا مو د مشرف ریفرندم قتل اله نو موږ کتل سره کو ریفرندمونو ته وګورو د ولس رائے ته وګورو نو د ولس رائے یو شی دی او فیصله بل شان ته راغلی ده نو موږ بیا څنګه داسې ړوند اعتماد ړوند باور وکړو چې موږ یو ځل بیا څلور پیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل دي موږ مسلمان یو په دې مو یقین دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل دي چې یو مسلمان یو مؤمن په یو غار نه درې پیری یا دوه پیری نشي چیچلی نو موږ چې څلور پیری چیچل شوي یو غار نه نو پنځم پیری موږ څنګه په دې شي اعتبار وکړو چې د ولس رائے دی په دې شي واخیستل شي او بیا که د ولس رائے ته موږ وګورو د پاکستان ادارو بیا بالخصوص وزیر اعظم یو کمیټي اعلان کړی وه او هغه رااله په ټولو ایجنسو ټولو افارونو وګرځېده چې کله وګرځېده نو افارونو جرګې موږ ورسره کړی دي موږ ټول ولس نمایندګان راغلي وو ملکان راغلي وو نو ولس نه خو یوه رایه اخیستل شوې ده نو ټول ولس نه رایه کول یا داسې وټونه اچول دا خو ناممکنه خبره ده نو چې کوم ولس نمایندګانو هغې نه رایه اخیستل شوې ده او قادر بلوچ بیان دی چې تقریبا 90% یا 95% خلک دا غواړي چې FCR دې ختم شي او فاټا دې په پښتونخوا کې زم شي
عبد الله ننګیال تر ته وایي چې د قبایلی سیمو د ځوانانو نمائنده سیاستوالې ته ځوان سیاستوالې نو د فاټا یا د قبایلی سیمو ځوانان چې دینو کم نظر لري کم چې د په اصلاحاتي رپورت کې راغلي سلور لاري دي چې یو دار چې په خیبر پښتونخوا کې دې زم شي ورګډ دکړې شي قبایلی سیمې دوی منه چې ځان له صوبې جوړ کړی درې مده چې کونسل دې جوړ شي او سلور مده چې دا موجوده حیثیت دی ولا پځي وساتي نو د قبایلی سیمو ځوانان څه نظر لري کم اړخ ته تل غواړي
د قبایلی سیمه نه ورته وایم زه خو به منځنۍ پښتونخوا ورته وایم که زه وایم چې سوشل میډیا دور دی او په موجوده حالاتو کې چې دا کم د FCR پر ضد ګامونه پورته شوي دي یا خلکو کې ولس کې بیداری پیدا شوې ده نو دا خالص د ځوانانو له لاسه پیدا شوې ده او ځوانان راپاسېدلي دي او د یویشتمې پیړۍ چې کوم چینج راغلی دی د سوشل میډیا چینج چې راغلی دی هغې کې د ځوانانو کی رول دی او دا بیداری ځوانانو راوستې ده او اوس ځوانان او بالخصوص د فاټا اکثریتي ولس دا غواړي چې فاټا د په صوبې شي زم کړی شي په پښتونخوا کې د زم کړی شي او بیا د FCR د ختم کړی شي ولې چې FCR یو تور قانون دی FCR کزه FCR ډیفینیشن درته وکما چې FCR په چې کله ویلیام کې د دې بورډ ممبر وو او هغه دا FCR جوړول دا یو 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 قانون یې جوړول هغه ولیکل چې وی کانټ رین وایلډ هارسز وذ سلکن بریډز چې مونږ مست اس پہ په ریشمی پړو باندې نشو یې سارولی مطلب چې د دې لپاره به زنجیرونه جوړو د دې لپاره به سخت نه سخت قانون جوړو نو دوی هغه سخت نه سخت قانون جوړ رہے او بیا چې کله 2002 وال ریپورت 1979 وال بلوچستان شریعه کورټ ریپورت وګور هغه وایي چې FCR یو غیر قانوني غیر اسلامي او غیر اخلاقي او غیر انساني قانون دی نو یو شریعت کورټ دغه فیصله کوي او بیا بشري حقوقو چې کوم د پاکستان ریپورت دی چې کوم د نړیوال اداره ده هغه ریپورت دا دی چې FCR ابلیک لا نو باډي کین ډیفینډ اټ FCR یو تور قانون دی او هیڅ یو سړی دغه دفاع نشي کولی څارنه نشي کولی ژغورلی د دې حق نه جوړی شي دا شی وژغوري دا دفاع وکړي نو مطلب دا دی چې FCR خو یو تور قانون و او د موجوده چې کوم د فاټا ځوانان دي دغو دا شی را څرګند کړی او ولس یې په دې شي پوه کړی چې نور FCR د منلو وړ نه دی دا یویشتمه پیړۍ ده موږ بنیادي انساني حقوق وو
نو دا خو دوی به یو طرف ته کو خو پخپله چې کوم د فاټا یا سیمو نمائندگان دی پاغی کې زینو کسانو د پارلیمان غړو د دې خیبر پښتونخوا کې د زم کې دوه مخالفت کړي دي یا د دې اصلاحاتو مخالفت کړي دي نو څه وجره چې پخپل داخلي چې دینو دا خو د فاټا نمائندگان دی قبایلی سیمو د ولس نمائندگان دي او دوی مخالفت کوي اخر څه وجره پدې کې پدې اصلاحاتو کې کم داسي یو وجره چې دوی مخالفت کوي
زما په خیال باندې دې کسانو چې کله په لاسلیک باندې یو لاسلیک وکړ او هغه باندې دستخطونه وکړل نو هغه ټیم باندې د دوی باندې د ولس فشار و او ولس غشتل چې دا شاید اف سی آر دی ختم کړی شي او فاټا دی په صوبی شزم کړی شي. نو دوی دوی په یو ټیم باندې په جذباتي بنیاد باندې دا خبره وکړه چې دا دی زم کړی شي. خو دا خو داخله خو هغه خپل مستقبل په هغه کې وکتل په خطر کې وکتل دوی مستقبل ته ګواښ سه چې دا خو بیا ولس را پاسي دلته بلدیاتی الیکشن وشي دلته به خلق نور نمائندگان وټاکي دلته به پارټۍ سیاسي ګوندونه راسي نو دا خلق خو بیا خپل مستقبل ته ګواښ وکتلی. نو په دغه بنیاد باندې بیا دوی دا شی مخالفت وکړه چې دا شی موږ تر هغې پورې نه منو. یو ټینی ور دې راکړی شي یو یو غدې راکړی شي یو وخت یې راکړی شي موږ ته دې دومره ترقی راکړی شي پیکیج دې راکړی شي دا شی دې بحال کړی شي. نو موږ دا غواړو چې دو خلکو ته سیاسي بنیاد باندې خپل مستقبل ته خطر گواش پیش سو او په دغه بنیاد باندې دوی د دیشی مخالفت وکړو. خو موږ دا غواړو ځوانان دا غواړي د فاټا نوې کول دا غواړي چې نور موږ په دې سیستم شي پاته کول نه غواړو. دوی چې کم دا آزاد آزاد نوم موږ ته اخلي پرون مې وسړی ته ویل چې تل کور مینه راوځي نو کور مینه تر کوټه پورې ته پنځله سو نو تر شلو پورې چک پوسټو باندې راتېرېږي ته په واننه چې را درو مې لس وو شپږ وو لس پورې چک پوسټونه را تېرېږي زه له جنډولې نه چې را درومو لس بلا چک پوسټونه نه را تېرېږي خیبر دغه حال دی باجوړ دغه حال دی مومندو دغه حال دی. نو په دغه بنیاد باندې دوی که موږ ته وایي چې تاسو آزاد یې نو موږ خو په دې آزادۍ نه پوهېږو چې دا څنګه آزادي ده. او بیا ورته وګوره په فاټا کې به د انتظامي وګوره چې دوی دا کومه فاټا غواړي چې په دې حالاتو کې دې پاتې کړی شو هغې به د انتظامي وګوره چې په مشک اخبار کې ورځپاڼې کې ایډیټوریل پرې راغلی دې چې د فاټا چې کوم بلا انتظامی پوسټونه دی فاټا سیکرټریټ کې هغه خالی ولاړ دی لډیر وخت خالی ولاړ دی. نو مطلب دا دی چې د فاټا چې کوم انتظامی امور دی په ټپه ولاړ دی د فاټا انتظامی امور په بد حال دی او دغه خلک غواړي چې دغه سی په بد حال دی. زه د خپل علاقې دوه کالو جون دی زه له تیرو څلورو پنځو میاشتو ورته لګیا یم چې زموږ سټاف مو بدل کړی دا راکړئ چې موږ دا کالجونه ودان کړو. په درازندې کې کالجونه دي هغه په ټپه ولاړ دي په لدا سام په جنوبي وزیرستان کې کالجونه دي په ټپه ولاړ دي په میرانشاه ټولې قبایلي سیمې دغه حالت دی یو باجوړ او خیبر او مومندو نه علاوه. نو که د فاټا انتظامی عمر په ټپه ولاړ دي د فاټا بد حال دی موږ په غلامۍ کې ژوند کوو موږ له ډېرو سختو کړکیچنو کړکیچ نه راتېرېږو موږ له ډېرو ستونزو نه راتېرېږو دې باوجود دوی دا غواړي چې موږ په دې حالاتو کې پرېږدي. نو موږ په دې نه پوهېږو چې دا خلک د فاټا د مستقبل یا د فاټا د ولس دښمن دي که دوی د فاټا د ولس نمایندګان دي.
زه دا خو د پارلیمان غړي دي نو ځینې داسې نور مشران دي د قبایلي سیمو چې هغه په مختلفو ایجنسو باندې ګرځي هغې په ګورنر هاوس کې په یو ځای بل ځای کې تېر وختونو کې غونډې هم کړې دي. هغې یو تحریک شور کړی دی قبایلیت بچاو تحریک. هغې وایي چې زمونږ دا قبایلیت نه اخلي. هغې وایي چې مونږ ته دې ځان ته صوبه راکړي ځان ته حیثیت دې راکړي مونږ دې په خیبر پښتونخوا کې نه ګړي. نو یو طرف ته دا خلک دي بل طرف ته تاسو په خیبر پښتونخوا کې زم کېدل غواړئ. نو دا ولې دا قبایل په یو پوینټ باندې په یو نقطه باندې په یو آواز باندې نه یو کیږي؟
که تاسو وګورئ د پیرنګیل وخت نه دا خلک روایتي خلک په فاټا کې ځای په ځای ټاکل شوی وو چې تاسو به فاټا کې پیرنګیانو ته لاره ورائے. نو له هغې وخت نه که وګورو نه د دوی کردار ته که وګورو نو دا روایتي خلک دي د پیرنګي له وخت نه دا شی غواړي چې مونږ پاتې کړی شو موږ په دې حالتو کې دغسې خوشحاله پاتې کړی شو. او موږ دا وایو چې نه موږ یو ویشتمې پیړۍ خلک یو موږ ته یو ویشتمې پیړۍ چې کومې تقاضی دي ضروریات دي موږ ته هغه پکار دي. لکه دوی غواړي چې سیاسي ګوندونه یا بلدیاتي الیکشن دلته نه وکړی شي ولې چې بیا خو دوی نمائندگان نه دي کنه بیا خو د چې کوم دی بلدیاتو د ولس ټاکل شوي خلک یې آب نمائندگان بیا خو ملک نمائنده نه. او دوی دا نه غواړي دوی هم خپل مستقبل په ګواښ کې ویني خپل مستقبل ته ګواښ ته خطر دی خپل مستقبل ته مسله ده ځکه دی غواړي دا خلک غواړي چې فاټا کې دي چې نه راوستول کېږي موږ په دې حالت کې پاتې کولی شو. خو موږ دا په ډاګه وایو موږ څرګنده وایو چې دا خلک نور د برداشت وړ نه دي دا خلک نور هغه سیستم کې پاتې کول نه غواړي. فاټا ولس غواړي چې موږ دې په صوبې شي کم شو مش چینج غواړو مور یوشته می پیړی ته قاضی غواړو او ملکان غریمان خو دیو پولیټیکل نه بادشاہ درته جوړ کړی چې پولیټیکل ته ورګړي اغه پار دای پار دی ډیر دی فخر خبره شي پولیټیکل سره ستړی مشو کی یا یو غټ مشر سره ستړی مشو کی او اوس خو حالات بدل شوی دی دا چې کم خلک تی دا خو به تا نوکران دی تا ماتاتان دی تا ته برادرومی ولست برادرومی چې ستاسو ضرورت نو اوس یو وشتمه پیړی دا موږ په سرګند دا دی مشرانو تم وایو دی ملکانو تم وایو چې یو وشتمه پیړی دا نور خدای ته وګوره دی فاټا ولز باندې رحم وکړي خدای ته وګوره نور د فاټا سره زیاتای مکه وي خدای ته وګوره نور موږ بدلون غواړو موږ نور دی وشتمه پیړی سره وژه پوژه تلل غواړو
اخري پښتنه په لنډو ټکو کې جواب راکا تاسو په مختلفو ځایونو کې په پیښور کې په سوابۍ کې په اسلام آباد کې په یو ځای بل ځای باندې احتجاجي غونډې وکړلې او دغه غوښتنه کوي څه خنډان په دې کې دي چې تر اوسه پورې قبایلي سیمې نو د هغې په هغې کې اصطلاحات عملي نه شو څه خنډان دي پکې د هغې لپاره یو غوره لار ونه ټاکل شو
دې خو ډېره څرګند خبره ده چې زرداری حکومت و اخر ټیم شي ریفارم کول نو موږ جرګه راغلي وو صدر هاوس ته او په صدر هاوس کې د دې اظهار وکړ چې په ما باندې ډېر سخت فشار دی او ما نن ډېر غټ اعلان کولی ایف سی آر مې ختمولی د فاټا د بدلون لپاره مې ډېر غټ اعلان کول ولې خو په ما ډېر سخت فشار دی او زه دا شی نشم کولی نو ما په خیال باندې موجوده وخت شي دوی ته هم دغه فشار په دوی باندې هم شته چې د فاټا کې د بدلون نه وکړی شي خو موږ دا خبره ډېره په واضح ټکو کې کوو چې کچرته تاسو په دې وخت شي فاټا له ځان سره ملګری نه کړه فاټا مو ځان کې د تریتر آئین لاندې را نه وسته نو عین ممکنه ده چې تاسو به له دې ځای نه یو بل آواز واورئ او هغه بل آواز به ډیر خطرناک
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ